په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له تېرو دوه میاشتو راهیسې دغه سوداګریزه لار د نامعلومو دلایلو له امله تړل شوې، چې له امله یې څه باندې 200 په سوداګریزو توکو بار موټر درېدلی دي.
او دغه لاره ډېر مهم لاره ده، خپله غواړه کې موږ موټر ولاړ دي، زموږ تاجران مو هلته ډېر غټ تاوان یې لیدلی، دا یو غټ ستونزه ده د پکتیا لپاره. او دا لاره ډېر مهمه لاره ده، اقتصادي لاره ده، که چېرې دغسې بند پاتې شي زموږ کېدی شي د زموږ کوم صادرات دغه لاره موږ کوو هغه هم د خان سره مخامخ کېږي.
نوموړی وایي چې د پټان لار د تړل کېدو مسله یې په وار وار له مرکزي حکومت سره شریکه کړې، خو پاملرنه ورته نه کېږي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې د دغې لارې د تړل کېدو له امله سوداګر په ورځ کې څه باندې 1,000,000 افغانۍ زیان ویني. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د سبزیو د پروسس او بسته بندۍ 4 مرکزونه جوړ شوي دي. د کرنې رئیس انجینیر شاکر الله د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکزونه په خیوي، سره رود او کامی ولسوالۍ کې د کرنې ریاست او بهرنۍ مؤسسو په مالي ملاتړ د 3 لک امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شوي دي. ښاغلی شاکر وایي چې دغه مرکزونه په ورځ کې د 100 ټنه سبزۍ د پروسس او بسته بندۍ توانایي لري.
د هو څو اقتصادي خبرونه ازادي راډیو او وړاندې دي. ازادي راډیو 219 پروګرامونه درته خبرو د اساسي بشري حقوقو او د مخکخو خزو. مخکې مو ویلو چې نن په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي ورځ ده. تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د مطبوعاتو د رسنیو په برخه کې ډیر پرمختګ شوی؟ ډیرو اوریدونکو موږ ته سمدستي پیغامونه د افغان بسیما تسوعتله شمیرې له لارې راسته ویلي دي. یو څو لولو. عزت الله الهام له لوګر څخه لیکلي چې په افغانستان کې تر بل هر چا د ولس لپاره رسنیو ډیر کار کړی دی. ستایلو وړ دی او له حکومت غوښتنه کوو چې د رسنیو امنیت خوندي کړي. له هلمند مخلص لیکي چې زما په نظر په دې برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی. د تاسو یو دنیا مننه. موږ هرو مرو په نورو پروګرامونو کې هم درته خبرو، خو اوس راځو څو سیمیز موضوع ته. د پاکستان پوځ وایي نن 4 تنه پر پوځیانو او ملکیانو د خونړیو حملو له امله په اعدام چې په اعدام محکوم شوي وو اعدام کړل. پاکستان په 2014 میلادي کال په پېښور کې پر یوه پوځي ښوونځي د خونړۍ حملې وروسته چې مسؤلیت یې د پاکستان تحریک طالبان ډلې په غاړه اخیستی و، د دغې ډلې د مشکوکو سخت دریځو لپاره یوه پوځي محکمې جوړې کړې چې تر اوسه په لسګونو کسان په اعدام محکوم کړي او لږ تر لږه 2 تنه اعدام کړي دي. د پاکستان د عدالت پروژې په نوم د بشري حقونو ډله بیا وایي چې له دغې حملې وروسته 441 تنه اعدام شوي دي او د تړلو دروازو تر شا د تورنو کسانو د محاکمه کولو په وړاندې اعتراض څرګند کړی دی. له پېښوره د ازادي راډیو خبریال زبی مومن پرې رپورټ لري.
د پاکستان پوځ هغه 4 وسلوال ترهګر اعدام کړي چې د هیواد پوځي محکمو ورته د مرګ سزا ورکړې وه. پوځي مقامات وایي چې دغه کسان پر پوځیانو او د امنیتي ادارو پر کارکوونکو په بریدونو د امنیتي سرتیرو تختونه او وژنې او همدارنګه د ملکي کسانو په وژنه کې ککړ و چې د پوځي عدالتونو لخوا ورته د مرګ سزا ورول شو وه. د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR د چهارشنبې په ورځ په خبر کړې خبر پاڼې کې ویلي چې اعدام شوي وسلوال د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې غړي ول او زیاتوي دغه کسان په پاکستان کې په خونړیو ترهګریزو عملو کې لاس لاره او د عامو ملکي کسانو په وژنو او پر امنیتي ځواکونو په بریدونو او د هغې په تختولو کې ککړ ول. د پاکستان حکومت په 2014 میلادي کال کې په پېښور کې پر پوځي خونځي طالبانو تر برید وروسته چې د ماشومان او د خونځي د استادانو په ګډون پکې نږدې 1.5 کسان وژل شول، په قانون کې ترمیم وکړ او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پوځي محکمې جوړې کړې. دغه محکمو تر جوړېدو وروسته سلګونه ترهګر ته د مرګ سزا ورکړې ده چې د پاکستان حکومت یې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګټور او مهم ګام بولي. که څه هم دغه محکمو 2 کلنه موده د روان کال په جنوري میاشت کې پوره شوه، خو د پاکستان حکومت د دې هیواد له سیاسي ګوندونو سره تر سلا مشوره وروسته یو ځل بیا دغه محکمو موده د 2 کلنو لپاره وغځوله او د کار کولو اجازه یې ورکړه. د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې په پوځي محکمو کې د سزا شو ترهګرو د اعدام لړۍ تر هغې وروسته تیزه کړې چې وسلوالو ترهګرو د روان کال په فبروري میاشت کې د پنجاب صوبې په مرکز لاهور او د سند ایالت په سیوان په لال شهباز قلندر زیادت کې خونړي ځانمرګي بریدونه وکړل. په دغه بریدونو کې 300 زیات ملکي وګړي وژل شول چې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان جماعت احرار وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی و. د یادونې وړ ده چې د پوځ مشر د 13 میاشت په 19 نیټه په لومړي ځل په یو وار دغه دیشو ترهګرو د مرګ سزا تایید کړې وه چې پوځي محکمو په مرګ تورن کړي وه.
اساسي او بشري حقوق د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوي بل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، د مې لومړی چې د کارګر نړیوال ورځ و، د اساسي او بشري حقوقو په نننی پروګرام کې د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګې مرستیاله حنیفه ګیرواله. ګیروال صاحب، شرغ لست
مننه زم خپل ور باندې خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه ګیروال صاحب. کلمړی اوریدونکو ته د کار د حق په اړه او دا چې د افغانستان په قوانینو کې په دې اړه څه ول سوي دي معلومات ورکړي.
تر ټولو نرمړی زه غواړم چې د کار ورځ، د کارګر ورځ د افغانستان ټول کارګرانو ته مبارکي وایم، او په دې هله چې یو ورځ د کار په برخه کې څه مشکلات په افغانستان کې وجود لري هغه له منځه ولاړ شي ان شاء الله. اول به د کار تعریف وکړو. کار څه ده؟ یعنی کار څه ته وایي؟ باید ووایو چې کار د اتباعو یو بشري او اساسي حق ګڼل کیږي، یعنی د هر هیواد د اتباعو یو بشري او اساسي حق ګڼل کیږي چې دا حق په ملي او بین المللي قوانینو کې اجرایي ضمانت لري، چې په دې اساس باندې د افغانستان اساسي قانون په خپل 43مه ماده کې وایي چې کار د هر افغان حق دی، او د دې حق د تضمین لپاره د کار قانون منځ ته راوړلی ده. چې د کار قانون دا په بعض مواردو باندې ډیر زیات تاکید کوي، یعنی د اتباعو د کار د حق باندې د چټول اتباع د افغانستان حق لري چې کارو کې، او د کار شرایط، یعنی کله چې یو نفر کار کوي په کوم اساس باندې، په کوم شرایط باندې، د کوم حقوق لري او کوم امتیازات لري. د افرادو د کارکونکو حقوق او امتیازات د کار قانون تنظیموي، چې د افغانستان د کار قانون په 2مه ماده کې راغلي دي چې دا قانون د لاندې اهداف لپاره وضع شوی دی. اول دا چې د کارکونکو د کار د اړیکو تثبیتول، تنظیمول او د ټینګښت لپاره، او دوم اساسي هدف یې دا دی چې د کار د مساوي حق تامینول او د کارکونکو له حقوقو څخه ساتنه. یعنی اساسي ترین هدف د دې قانون دا ده چې یو د کار په حق کې مساوات منځ راولي، او د کارګرانو حقوقونه او امتیازات ورته تثبیت کړي.
ډیره مننه ګیروال صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې کارګرو ته پر امتیازات د قانون لمخې په پام کې نیول سوي دي، آیا دغه امتیازات چې د افغانستان د کار په قانون کې و کارګرو ته ورکړل سوي دي، دا دوی ته لکه څنګه چې قانون وایي ورسېدل دي؟
باید وایو هغه حقوق او امتیازات چې د کار په قانون کې کارګرانو ته په نظر کې نیول سوي دي، هغه باید هغوی ته ورکړل شي، ځکه چې هر څوک چې کار کوي د مسلم حق ده. کله چې یو نفر کار کوي هغه باید دغه په مقابل کې امتیاز واخلي، ځکه هر واجبه مستلزم د امتیاز ده. نو په دې اساس هغه حقوقونه چې د کار په قانون کې او په اساسي قانون کې افغانانو ته په نظر کې نیول سوي دي باید ورته ورکول شي. اما زموږ په مکه بعض مشکلات ست چې د دې سبب ګرځیدلې دي چې هغه حقونه چې باید کارګرانو غوونه مستفید شي هغه نسی اخستای. نو او دا سبب د دې ګرځیدلې ده چې اکثرا په افغانستان کې بیکاری ډیره زیاته شوی، ځکه چې موږ پیګو چې افغانستان له پرختي مملکتونو نه دی، او افغانستان د پرختي مملکتو په جمله کې هغه مملکت دی چې تر ټولو زیاته بیکاری په کشتون لري. څنګه چې څوش 2014 کال کې، یعنی تقریبا یو کال مخکې، د بین المللي بانک یو سروې کړی و، او په دې سروې کې معلوم شو چې تقریبا په 2014 کال کې د بیکاری کچه 80% ته په افغانستان کې رسیدلې ده. نو دا ټول د دې عامل دی چې زموږ قوانین په سمه توګه نه تطبیقېږي، ځکه چې که قوانین په سمه توګه تطبیق شي نو هیڅ به د بیکاری مشکلات او د کار د نشتون مشکلات به له منځه ولاړ شي.
ډیره مننه. تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې په افغانستان کې د بیکاری یو عامل د قانون نه تطبیق دی، کای اوریدونکو ته د نورو عواملو په اړه معلومات ورکړي چې ولې دا مهال په افغانستان کې بیکاری زیاته شوی او ګڼ خلک د کار په تلاش دي؟
د بیکاری په افغانستان کې ډیر زیات عوامل لري چې څو مهم عوامل ته اشاره وکم. اولین مهمترین عمل د بیکاری په افغانستان کې د دوامدار سولې نشټون دی. یعنی په افغانستان کې د بیکاری یو ځینی اساسي لامل جګړه ده چې د ډیر وختونو راهیسې د افغانستان خلکو باندې تحمل شوې ده. یعنی جګړه د دې سبب کیږي چې خلکونه کوي چې په خپل هیواد کې سرمایه‌ګذاري وکړي، او د کار د پیدا کېدل پیدا کولو زمينه مساعد کړي. دوهم لوی عامل د بیکاری یا دوهم غټ سبب د بیکاری په افغانستان کې د فساد او ترسیدل دي. یعنی متاسفانه په افغانستان کې فساد دومره کچه دومره لوړه ده چې دا د اکثریت بدبختی او لامل ګرځېدلی دی. لکه موږ ټول پوهیږو کله چې دولتي بستونه اعلانېږي نو هغه کسان ته ورکول کېږي چې هغه په دولت کې یا شناخت ولري یا واسطه ولري او یا هم رشوت ورکړي. نو دا د دې سبب کېږي چې آزاد رقابت له منځه ولاړ سي او کار فقط بعضې اشخاصو ته منحصر سي او نور خلک نسي کوی له دې نه مستفید شي. دریم عمده عامل په افغانستان کې د تولیداتو او د فابریکو نشتون ده. یعنی افغانستان خپل تولیدات نه لري او خپل فابریکې نه لري تر څو چې هغوی په خپل تولیداتو باندې کار وکړي. او همدا د فابریکې درلودل او د تولیداتو درلودل سبب د دې کېږي چې اکثریت خلک په کار باندې وګمارل شي چې متاسفانه موږ نه فابریکې سمی فابریکې سټنډرډ فابریکې لرو په افغانستان کې او کیلرو هم هغه نسي کوي چې د ټولو اتباعو د ضرورت ورته برآورده کی. او دریم اساسی لامل د بیکاری په افغانستان کې د برابری پنګوالی نشټون ده او د هغې سب علت بیا هم ګرځي ناامنی ته، ځکه چې اکثرا سرمایه ګزاران او تجاران زړه نه کوي چې په افغانستان کې لوی پنګوالی وکړي او یا سرمایه ګذاري وکړي، چې دا خپله د دې سبب کیږي چې سرمایه له وطن نه ووزي او بیکاری منځته راشي.
ډیره مننه قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبر روانه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. ګروال صاحب، کاوریدونکو ته پر ټولنه باندې د بیکاری د اغیزو په اړه معلومات ورکړي چې بیکاری پر ټولنه باندې څومره منفي اغیز لري.
باید وایي چې بیکاری په هر جامعې کې ډېری ناوړه اغیز لري. یعنی د هر جامعې بنیاد تقریبا بیکاری لمنځه وړي، ځکه چې کله چې په یو جامعې کې بیکاری راسي هغه تبن ځان سره بدبختی وي ورسره راوړي. او دا تر ټولو لوی اغیز د بیکاری اغیز کوم په خپل جامعې کې، یعنی په افغاني جامعه کې په نظر کې ونیسو، هغه اول تر ټولو لوی غیزه ده چې د هیواد پاتې راتلل ده. یعنی زموږ هیواد پیشرفت نه کوي ځکه چې هلته کار موجود نسته. دوم دا چې د ځوانانو یو ځای کېدل د مخالفینو له ډلو سره ده، ځکه چې کله چې دولت د کار زمينه ځوانانو ته مساعد نه کوي نو ځوانان مجبوریږي چې د دولت مخالفو ډلو سره یو ځای شي او له هغو نه یو حتی کمم کېږي بعض امتیازات لاسته راوړي. درېیمه نغیړه غیزه یې دا ده چې فقر او بیکاري په جامعه کې منځته راځي. او کله چې فقر او بیکاري په یوه جامعه کې منځته راسي نو هغلته ډېر نور بدبختي هم ورسره راوړي. بل ناوړه غیزه یې دا ده چې اکثرا ځوانان له وطن نه وځي او مهاجرتو ته مجبوره کېږي، ځکه چې کله یوه جامعه کې کار نه وي هغوی مجبور دي له هر طریقه، که قانوني طریق نه وي یا غیر قانوني طریق نه وي، نورو هیوادونو ته مهاجرتونه کوي او هلته له زراو بدبختی سره مخامخ کیږي. بل لوی نوړه غیزه د بیکاری دا ده چې اکثرا ځوانان د مخدره موادو ته مخ راوړي. یعنی هغه متادیږي او د جامع بنیاد متزلزل کیږي.
ډیره مننه. د ورسی پښتنې په توګه په ټولنه کې د بیکاری د لمنځوړلو د حل لارې چارې څه دي او په دې برخه کې اړوند ارګانونو ته څه کول پکار دي؟
تر ټولو مهم لارې چارې دا دي چې دولت پاملرنه وکي جامعتا اجتماع ټولنیت او خلکو ته پاملرنه وکي او د صلح پر وړلو کې ډیر زیات کوشش وکي ځکه چې ما مخکې هم ویل چې یو له ډیرو لوی عواملو د بیکاری امداد د صلح نشټون ده نو دولت باید کوشش وکي چې جامعتا صلح راولي او یو خودکفا حکومت منځ راولي چې هغه وکوایسي ټولنه کې کار منځ راولي او له بیکاری سره مبارزه وکي دوهمه لار به دا وی چې موږ کوشش وکړو چې خپل طبي زیرمو څخه استفاده وکړو څنګه چې ټول پویږو چې افغانستان کې ډیر زیات طبي زیرمې شته دي لکه چې د سرو زرو سپینو زرو وسپنې مس او نقرې معدنونه موږ په افغانستان کې لرو نو باید کوشش وکړو چې هغه په سمه طریقه سره اخراج شي او په قانوني طریقه سره اخراج شي او هغه بعض زورمندان چې هغه خپل انحصار کې راوړل دي دولت باید دې ته توجه وکړي چې هغه د ټول ملت حق ده او له هغونه په سمه توګه استفاده وکړي چې ترسو د کار زمينه ټول اتباعو ته مساعده شي دریم د خصوصي سکتور پراخول یعنی دولت باید کوشش وکړي چې خصوصي سکتور ته زمينه مساعده کړي ترسو هغه وکوایسي چې اتباعو ته د کار د رمسترولو زمينه مساعده کړي څلورم کار چې باید دولت وکړي د زراعت په برخه کې پنګا چونه یعنی د افغان دولت مکلفیت لري ترسو په دې برخه کې پنګونې سره پرمختللې ټکنالوژي او اصلاح شوی تخمونه افغانستان ته راوړي ځکه چې موږ په یوه وطني او زراعتي مملکت ده نو باید هغه پرمختللې ټکنالوژي چې په زراعت کې ضرور ده هغه باید راولي ترڅو د دې زميني په پیشرفت خپل د دې سبب کېږي چې کار خلکو ته پیدا شي پنځم لارې داده چې باید اداري فساد سره مبارزه وکړو کله چې اداري فساد په ټولنه کې او په جامعه کې لمنځه ولاړ شي نو خپل د دې سبب کېږي چې هغه پیسې چې باید په کوم ځای کې چې اړین دي هلته باید په مصرف رسیږي او د دې سبب کېږي چې کار خلکو ته منځ راسي
ډېر مننه
مخکخه خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د مخکخه خزي پروګرام ته موزه یوسف زدران هرکلی کوم نن فرا ولایت زو فرشتہ هلالی در پیژنو کوم چې از دکړې دلته په کابل کې کړي به د لاس دکړو د ماسترې لپاره انګلستان ته سفر کړی دی اوس هیوا ترستن شوی دلته په بیلا بیلو بنسټونو کې دند اجرا کړي او په کارونو بوخته ده فرشتہ هلالی د خپل زدکړو دوره څنګه پاتور ورسوله اوس یې په کوم برخو کې د خپل هیوادوالو لاسنیوي کړی دی ل اغلی فرشتہ هلالی سره په همدې خبرونه کې خبرې کوو اغلی هلالی زمون خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشي
مننه فرشتہ هلالیم اوریدونکو ته سلام وایم او مننه چې تاسو دا برډابی ته زماري فکرم
او ډیره مهرباني مونږ خوشاله یو چې تاسو سره یو تاسو لکارون نه خو پوښو دلته د اوریدونکو سره معرفي کو لیک ډیر چې ما اوریدونکو ته په پیل کوم ویل چې تاسو هغه تحصیل دا ور دلته په کابل کې پاتره سولې اما تاسو مخکې زمونږ سره خبرو کو ویل چې یو شخصي پانتون فارغ شوي ورسته بیا د زکړو لپاره انګلستان ته ولاړی د شخصي پانتون مو خپل انتخاب او نسبت دولتي ته مقایسه کنه التم چانس پیدا نکړ دلته لاړی کوم برخ کوم اصلا زده کړو کړې
البته ز د پاکستان څخه په 2018 کال کې راغلم مکتب پاکستان کې لوستلې وو نو ریدامه تحصیل لپاره باید ما لږ کابل کې کانکور آمادګی نیولې وای چې هغه وخت لږ وخت ډیر نیوي
او هغه پښتو او دري ژبه مې توان ته ورسره بلد
نه وي البته دغه سی و چې پښتو او دري ژبه کې آماده نه ما انګلیسي او اردو کې درس
مجبور شو شخصي پانتون ته لاړش
مجبورم شخصي پانتون ته لاړ سم او سره
نو فوق العاده تاسو انګلیسي فوق العاده به زما په نظر باندې تاسو دومره په شاته تللې چې اتمن زکړې به تر اخره پر انګلیسي وکي
البته دا
بیا د کارونو په برخه کې د خپل ژبو فرزند پښتو دری اردو انګلیسي د تاسو زده دي شاید نور ژبه هم د درته د سي اغزناکي تمام شوي دي خوند داخلي تر
ډیر زیات زه په فعلاً په کوم وظیفه کې چې ما هغه کې ز جامع مدني د مدني ټولنو سره په یو وشت ولایتونو کې کار کوم چې باید هم پښتو دری کې تسلیات ولرم چې د خپل خلکو سره کار کوم نو د تیر لسو کلو کې می دریو پښتون ډیر شسوي خبر می
او تاسو خپل موضوع تر او دنګل خره چې مدني ټولنو برخه کار کوي مخکې ما وختل چوردون کوم زه معرفي کوم چې فرضاً تاسو د مدني ټولنو د پیاوړتیا لپاره کار کوي ډیر وخت د مدني ټولنو باندې یو فکر موجود دی چې دوی د بهرنیو بنسټونو لخوا تمویلېږي نو تبن چې تاسو د ژبه مزد دی هم داسې به د همغږي د بهرنیو بنسټونو سره هم شته د څه په څه برخه کې کار کوي که اوریدونکو پوښي
هغه مشت فاند راکې اما برنامه دلته افغانستان کې افغانان مختوري افغانان کابل کې مدیریت مشکو په ولایتونو کې مدني ټولنې د پیاوړتیا لپاره کار کوو او مدني ټولنې د خلکو د پوهاوی د لپاره کار کوي اگاهي عامه پروګرامونه دي نو افغانستان کې تطبیق ټول افغانان کوي البته افغانستان خود اسی مملکت دی چې ټول برنامه زموږ د بهرنیو بنسټونو د خوا فند کیږي
او تاسو په باره کې چې مخکې مال وستی دي تاسو د پونی په وزارت کې کار کړی څېړنیز بنسټونو کوم کار کړی او ځینې څېړنې مې کړې دي هلته ستاسو کارونه څنګه وو څومره خلکو ته مو لاس نیوی کړی دی څومره خلکو ته اصلا رسیدلی یې
ما په وزارت معرف کې د همغږۍ په بخش کې کار کوي برنامه په دیارلس ولایتو کې مکتبونه جوړول وو کتابونه استول وو ولایتونو ته هغه ولایتونو چې پکې کار البته نه وسوي ول معرف ډیر کار نه کړی نو لاس راوړنې ډیرې وې او لاس راوړنې داسې وې چې ډیر ژر دی لیدله هغه تاثیر ډیر ژر معلومې دی چې یادې مکتب جوړ سو کتاب لاړې شاګرد دی مکتب ته معلم استخدام
تاسو بلې دل تار سو
هر څه به مخفل لیدل نو نو ډیر ښه کارو
دی فکر مو کوجه نه کار مې وکي
bale
هم غږی مو وکړه مخکې یادونه شو بیا ماستری لپاره انګلستان ته لاړې هغه په کومه برخه کې وکړه د سیو برخه ده چې هیوا ته ضرورت دی
ډیر زیات ما په نظر ما خپل شخصا ماستری مې په مدیریت په بخش کړی چې فکر کوم شاید ډیر ماستران ونه لرو په افغانستان کې او ډیر ضرورت هم لرو
او کوی لرو شاید نارینه ډیر وستاس په نظر باندې نارینه ډیر
وشه زینه ډیر کم وي او دا پانتون چې شخصي پانتون یو بورس اعلان کړی وو افغانستان کې 15 بخش کې تر ټولو ما اسما په نظر دغه مدیریت بخش ډیر شو په دې چې پاج میاشي درس وو و میاشي به عملی کار پتا کوي او هغه عملی کار چې به آلت په انګلستان کې زده کړی هغه زده کړی می افغانستان ته راوړلې او رس هغه معرف سره کار وکي دغه څه چې می زده کړی هغه تطبیق کړ
اوس معاملي کارم کړی زده کړم هم کړی دی یو خه مدیر ځان احساسوي ویني یو خه مدیر ځان
البته په افتخار سره ویلای سم چې وو پدې چې
څومره مسولیت قدر ته اوس پارل شي ممکن تر سره کړی شي ولایت وزارت ریاست جمهوریت څومره و کنټرول کړی شي
تر ریاست جمهوریت پور بلا وخت ډیری اغه نسی ویلای اما فکر کوم چې خپل په کار کې ډیر شیم پدې چې د 15 پرژن نفر ټیم دلته مدیریت کوم او په ولایتونو کې یو وش ولایتونو کې اته وش نه هادو سره کار کوم
عمر دم لاوړو کې ښکاری او دن خو تاسو نه ویني دلته ځ چوین عمر مو وړ کې ده که شخصي پختنه تر شو فرزن ژوند مو سره کم ده څومره انرژي لا پزان کې ویني چاغه لوړ اهداف ته ورسېګل که تاسو چې ټاکلې دي
ولا د خپل تیر کم وخت چې ګورم چې څنګه تیر سوی دی او تر اوسه مقام ته رسیدلم فکر می مثبت دی چې ان شاء الله چې ډیر ژر به تر دې لړ مقام ته ورسېږم په دې چې تیر کا په یو کال کې
یعنی لاده کورنۍ مسولیت د شان ته سپارل شي کولای شي کار
وکړي تر وسخونه
هغه ته سپارل شي مور سره ټول یو ځای مخته ویل شي
انشاء الله فکر کوم چې په شیزنه کې دا ټول توانایي نسته او نور ټول دنیا کې ثابت کړي چې دوی هر څه کولای شي نو انشاء الله فکر کوم چې وسم کولای شي
خپل ته په افغاني ټولنه کې د میرمنو خزونجونو پوړاندې او ټول لیدلورې موجود دي تاسو ته احساسي دي زورولې ک نه تاسو پروانه د کړي انرژي مخېستي مختتللې
زورول خو که څوب ډیر فکر وکي زوري انسان زوريږي زه خپل شخصا هیڅ فکر هم نکوم په دې چې همیشه فامیل تشویق کړم هر وخت چې هغه نارینه چې په فامیل کې لکه پلار ورور هر څوک ساس سره وسی او تاسو وژه درکې ته مختت لایسي او دومره د جامع په قصه کې هم لیکيږي وخت چې خپل فامیل در سره ډیر وژه نسی او درته کومک نسی هغه وخت به الله ډیر به انسان ډیر زوريږي ما متاسفانه د افغانستان کې ډیر کم دي خپل فامیل درته هغه وژه درکې
او تاسو به خپل فامیل نو خپل کورنۍ وګادر کړي وو
او ډیر زیات
نو یو راز امداد چې تاسو مخته تللی که تاسو خپل توانایي
خپل توانایي سره د دوی د کومک ک ورور فامیل کی مشر څوک تشویق دانه کی ته هر څومره توانایي ونه لري هغه توانایي د باندې نه راوځي استفاده نسی ځین کا
اوس هغه له هلالي تاسو ویل چې د مدني ټولنو د پیاوړتیا په برخه کې د دوی د همغږي په برخه کې به برخو کار کوي راتلونکو کې څه پلان لري امده کې پاتې کیږي کا د کارونه نیو مخ کې به څه کوي
البته زما مقصد دی چې په تعلیم په بخش کې کار وکم کوم معرف کې کار کوي تعلیم په بخش کې کار کوي وسم د مدني ټولنو سره هم د اګاهي عامه په بخش کې کار کوم ان شاء الله چې دغه کارو ته به ادامه ورکوم او خپل لوړی زده کړی چې پی ایچ ڈی تر لیول پورې وي ان شاء الله دغه تعلیم تاثیر په بخش کې
الله زده کړو اراده مو مشته
ان شاء الله.
ماشومان په خارونو کې دلته ویني پویږي چې د زده کړو نه ډیر لري دی او ته په اهمیت باندې پوي څه ډول احساس کوي هغه وخت کې؟
ولدا چې هر ورځ د کور وځي تر څو چې دفتر ته رسیږي یا دفتر وځي کور ته رسیږي ډیر بدبختیانی ویني په شمول د ماشومانو چې د تحصیل تعلیم هغه بنسټي ضرورت نه ورسیږي. زوریږو اما کار باید ورته وکړو، باید ټوله کار ورته وکړو. دغه و چې ما
لاسنیوی کوي داسې د ځنو ټولنو
لاسنیوی کوم، داوطلبانه کار کوم، یو انسټیټیوټ کې مې داوطلبانه ځوانان تدریس کوي، یو کورنۍ سره دغه سر زه کار کوم چې فامیل مې دوه ته په درې کال کې کولی شي توانېدلی چې ماشومان یې مکتب ته ځي. تعلیم په ارزښت پوهېدلی دي او ډیر خوشحاله دي.
که هر څوک همداسې یو احساس ولري، تاسو مثال ورکو، فکر کوئ د تاوتریخوالو نه وځو خلکو باندې به په دې وخت کې غږ څه یي ستاسو؟
خبره دا ده چې تعلیم فرض دی، پوه ډیر کو تاوتریخوال څخه وتلی سم. او دا زم ځوان نسل مو ډیر دی، تقریبا 15% ځوانان دي. هر څوک دا خپل مسؤلیت وګڼي او پوهاوی ډیر کی هر ځای.
بل اغلی فرشته هلالي، تاسو ویل چې دلته لوی شوی یا پاکستان کوم وخت تر کړی په خارج کې چې زده کړو لپاره تللی وي، خپل ولایت خلکو هم خبر یې هلته تللی چې هلته خلکو ژوند څنګه دی او خپلوانو ته څه ډول کار وکړي؟
ماشومتوب کې تللی هم ولایت، وروسته دغه نه یم تللی، اما د خلکو سره تابان په ارتباط کې یم. فامیلونه دي چې هلته ژوند کوي، په یو شي ډېر خوشحاله یم چې فراه ولایت خلک لږ ډېر روشن فکره هم دي. اکثرا ځي تعلیم تحصیل کوي په فراه کې، پانتون نسته، هرات ته راځي، هرات کې خپل لوړ زده کړو ته ادامه ورکوي. خپل د فامیلو څخه هم ډېر ځوانان دي، نجونې دي، هلکان دي چې راغلي دي هرات کې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي. نو د هغوی سره په تماس کې یم، همیشه یې تشویقوم، کوشش کوو چې خلکو ته غیر مستقیم
یعنی خپل همداسې همزولو سره، تاسو خویندې ورته وایئ، خورلاڼې ورته وایئ، دې سره مخ کېږئ، پیغام مو څه یي ورته؟
پیغام یې همیشه دا یي چې خپل ځان خپله مطرح کړئ، خپل ځان سره خپله کومک وکړئ، خپل ځان خپله وپیژنئ په جامې کې، او همیشه نور وهڅوئ. هغه ښه لارې چې تاسو اخیستې ده، هغه ښه لارې ته همیشه نور هم وهڅوئ.
بلې، د خبرونه وخت هم تقریبا پای ته رسیږي. اوردونکو ته او د چیخ پلو همزولو ته پیغام هم وکړئ. په ټوله کې تاسو ویل چې لا هم د کار انرژي لرئ، اما هدف مو راته ونه ویل. فرضاً که کوم ځای ته ورسیږئ، شاید تاسو وایئ چې والا یو مخکښه ښځه یم، ځان مې هدف ته رسولی، کورنۍ مې افتخار کوي.
هدف ډېر وړوکی شی، ډېر غټ هدف د انسان په نظر معلومېږي. زما په نظر زما هدف دا دی چې دې جامعې کې د تحصیل و تعلیم په بخش کې کار وکړم او خپل هڅو ته ادامه ورکړم.
چې د لږ امکانات هم وي، که هېڅ هم نه وي،
که لږ هم وسي، که هېڅ هم ونه سي، دا په دې
معنی
خپل توانایي نه استفاده وکړو. حداقل د یو لس ماشومانو په ژوند کې هم چې تغییر راولي، یو لس ماشومان هم چې تحصیل و تعلیم ته وهڅوي، کومک ورسره وکړي، دا ډېر زیات.
بلې فرشته لالی، ډېر زیاته مهرباني چې زموږ سره خبرونه کې وایو. مخکې ښځې په توګه مو مونږ ته او ټولنې ته ځان اور معرفي کوم، مننه چې را سره وای. ورسره د درنو اوردونکو ته هم وایم چې زموږ د خبرونه چې تاسو اوس اورئ، هر چهارشنبه د ماسپښین په 2:30 بجې بیا تکرار یې، یک شنبه د سهار په 10:30 بجې خپرېږي. که تاسو هم په خپلو سیمو کې مخکې ښځې پیژنئ، مونږ ته یې په 0 شپږ 90 01 شپېته 01 شپېته شمېره معرفي کړئ چې مونږ بیا تر نورو اوردونکو ورسوو. نو فرشته لالی، ستاسو نه یو ځل بیا مننه چې خپرونه کې راسره وئ.
ډېر زیات مننه.
او درنو اوردونکو، ستاسو نه مننه چې تر اوسه مو زموږ خپرونه تعقیب